دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په هلمند کې د ورمش په د بمباری پاړه چې ویل کیږي ولس افغان پولیس پکې وژل شوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان څرګندونه کړې دي. دیو باتلر د دې پیښې جزئیات بیان کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو اعتصاب کړی. نن په اسرائیل کې د یوروویژن یا اروپایي سندرو پایلوبه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. شاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل چې متحد ایالتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خو خلیلزاد وویل سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې شپږمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو تر سره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اورلګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوشتو مالی زیانونو پاړه وویل.
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي برا مقدار
خونو دا د بنجار موادو د تاجرانو مارکیټ وو. هغوی به دقیقا د ور رسیدلي مالی تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالرو پورې مالی زیان اوشته. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنه کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شوی په پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. دیوای بندیانو اعتصاب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی دی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نشي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکنګ ته ورسید او هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل او دا خبره یې وکړه چې چین او نور متحدان باید د 2015 میلادي کال د تړون ملاتړ وکړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازیو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او روسي خبر دا چې نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پایلوبه ده. وار له مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مدونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالي د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایرویشن سیالی لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نت پیل شوې وه چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د هلمند د وړ مشپې د بمباری په ترڅ کې د افغان پولیسو د وشلو د پیښې علت روښانه کړي. د همدې پیښې په تړاو د هلمند د ولایتي شورا د رئیس څرګندونې هم لرو.
دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان چې په نشه کېږي نو دا خواشینونکي خبره
ده. د افغانستان په څو ولایتونو کې د روغتیايي کارکونکو اعتصاب پای ته رسیدلی. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښ ورته شوی.
راته تمان چیرم چې تک راته پوینټ کا او بیا د هغې سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
د غوښې د ورجې د پلادار څخه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه راځي چې مونږ شین پخه کوخرو.
پروژه کې له خوارانو سره د مرستې مسله د کور کلی په پروګرام کې څېړل شوې ده او د غوړې اچار تفری پروګرام هم لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د هلمند د وړ مشپې پیشه غمجنه بللې ده او ویلې دي چې په دې برخه کې به تحقیقات وشي. په هلمند کې د پنځشنبې په ماسخوتن د جګړې پرکشه په هوایي حمله کې یو شمیر افغان پولیس وشل شوی دی. د ولایتي شورا مشر دا کوي چې په دې پیښه کې 10 پولیس وشل شوی دی او 14 نور ټپیان دي. جزئیات فرشته جلال زی پورا پورک.
د هلمند ولایتي شورا مشر وایي چې زیات هلمنديان په هغه ولایت کې په ورستي هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وشل کېدو او زخمي کېدو خوابه دي. اتاوله افغان پرون ازادي رادیو ته ویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د هلمند خلک به درغم په جګړو کې دي او څه کوي او دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ خلک او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نشه کېږي نو دا خواشینونکي خبره ده. دا د انګلیسي ورډ نن چې موږ ټول ورځ د سیمې د خلکو سره لیدل واکیم د سیمې خلک قومي مشران دي دی علماء ځوانان روحانيان او شاپیران خوابدي او مایوس دي.
د پنځم به په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګات نږدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي رادیو ته ویل چې ولس پولیس وژل سوي او 14 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو وایند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ لمخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ شوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نسته خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ وایي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوی تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره معلومات شریکېږي او د هماهنګۍ لمخې داسې حمله کیږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم شوی دی. فعلاً د دې لپاره چې معلومه شي چې څومره هماهنګي شوی او چیرته تیروتنه شوی زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوښتنتر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅې کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ترلاسه کوي خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنی د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو معاشونه او امتیازات ورکړي او د هغوی اعتصاب پای ته رسیدلی. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو او د بامیان ولایت د څو روغتیایي کلینیکونو کارکوونکو ویل چې معاشونه نه ورکول کیږي او ځکه یې کاري اعتصاب کړی دی. په ځینو نورو سیمو کې بیا کلینیکونو د ناامنۍ او وسلوالو ګواښونو له کبله خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه احمد تکل یو تفصیلي راپور لري.
د ننګرهار ولایت د خوګیانیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو او د بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو او همدارس د اورزګان ولایت د مرکزی روغتون د کارکونکو اعتصاب د پنځمې په ورځ وروسته لاغه پای ته ورسېده چې د روغتیا وزارت د هغوی د معاشونو او امتیازونو د ورکولو ژمنه وکړه. د هیواد د یو شمېر سیمو خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول څه موده مخکې وروسته لاغه وزنډېدل چې په ځینو ځایونو کې روغتیایي کارکونکو اعتصاب وکړ او په ځینو نورو کې کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله بند شول. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار د پنځمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې معترضو روغتیایي کارکوونکو یا معاشونه ترلاسه کړي او یا به یې ډېر ژر ترلاسه کړي.
معاشونه اجرا شول او د نورو به په بلونه کې له خیره اجرا کېږي. چا چې دې اخیستي وزیر صاحب ساتنه جدي دستور ورکړ ټولو صدرخونه مسؤول چې په دې بخش کې جدي ګامونه واخلي او ګایډلاین ورکړي چې په شکل ټول
د ننګرهار ولایت د دریو ولسوالیو ډاکټرانو ویل چې معاشونه او امتیازونه پر وخت نه ورکول کیږي او کلینیکونو ته درمل او نور د اړتیا وړ شیان نه استول کیږي، نو ځکه دوی اعتصاب کړی. د معترضو کارکوونکو په استازي توپ ډاکټر شیرولی ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی پخوا هم د خپلو حقونو غوښتنه کړې وه خو نتیجه یې نه ورکوله، نو ځکه یې اعتصاب پیل کړ.
چیرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د ډاکټر دپاره د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو. نو که تر څو د مونږ دغه غوښتنې ونه منل شي نو مونږ مجبور یو د ولایت دروازې نه هم ورشو او ته نږدې له دې خبرې ورته وکړو، ځکه کېدای شي دغه ولسوالي دوی نه دي وي مونږ غوا نه وري.
لبلې خوا په نورستان، هلمند، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر روغتیایي کلینیکونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او ناامنیو له کبله بند شوي دي. دواونۍ مخکې طالبانو د نورستان په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه بند کړل. د سیمې اوسیدونکو وایي په دې موده کې ناروغان له صحي خدماتو بې برخې وو او ځینې حتی روغتونونو ته د نه رسېدو له کبله مړه شول. د پنځمې په ورځ د دوه بولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د سیمې په روغتیایي مرکز کې د هغه ماشوم د جنازې لپاره راټول شوي و چې د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له کبله مړ شوی و. قومي مشر حاجی میراجان د ټلیفون پر لیکا ازادۍ راډیو ته وویل
نن دا موجوده یو ماشوم سیلم جنازه په دایې کې را د سینا بغل د وجنم موضوع ترانه مې راغله ډېر مریضان د اندازې نه اخر چې په خلک ځای نشته.
د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تاییدوي چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله کلینیکونه بند شوي، خو وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې دي.
یو څو د ولایتو کې متاسفانه چې بعضې کلینیکونه مخالفینو د دولت تړلې دي، چې موږ کوشش کوو چې هغوی سره کمانډګریتوب د سپین ږیرو، مخورو او د بانفوسو علماو کوشش کوو چې هغوی ته د تفهیم کړو چې دا روغتیایي مرکز چې دی دا د دوی لپاره دی او د دوی د ماشومان او فامیل لپاره دی.
ښاغلی مایار په عین حال کې د بندو کلینیکونو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO شمیرې زیاتې بولي او وایي چې په دې کې مبالغه شوې ده. WHO د غوی په څلورویشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پر 114 کلینیکونو وسلوالې حملې شوې دي چې په نتیجه کې 3 ویجاړ شوي، 12 سخت زیانمن شوي او 99 بند شوي دي. د راپور لمخې د 14 ولایتونو په 18 ولسوالیو کې پر کلینیکونو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 11 روغتیایي کارکونکو وژل شوي، 9 ټپیان دي او 8 تښتول شوي. د رای د حمله په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې شوی چې روغتیایي اسانتیاوي هسه هم پکې کمی دي.
په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو اعتصاب پای ته ورسید. یو شمیر عامو خلکو تیره اونۍ د دې اعتصاب له امله شکایت وکړ او ویې ویل چې ځینې ناروغان د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله مړه شول. د درملو د ستونزې د هواري په برخه کې د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو سره نوې ژمنه کړې. په دې اړه فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
که څه هم د افغانستان درې نوي سلنه درمل له نورو هیوادونو راوارېدېږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې فوري اطمینان ورکو، چې موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادونو استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول سي. زموږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملنه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هستن. یعنی ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی و با کیفیت هستن.
د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د سند اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاقو د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بوروکراسي ده یادواري کړي متاسفانه مشکل فساد
اداري د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بنظمي هغه څه دي چې تر دې دمه د ټول ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد و ځنګړي فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړي پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدیږي چې په کور دننه 10 اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلنی ډول $6 میلیونه ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لدې چې د درملو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدې چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای شول چې د وروستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا 2 فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
در ملی اول حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر امنیتی بنسټونو او عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې بنسټیز کار وشي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې یوه مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅ شوې ده، خو دمګړی به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې را واړوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
ایکانومیست خبرونه پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ اوځل خبرې وسوي، خو د افغانستان وضعیت لا خراب شوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سش کال د امریکا ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ایکانومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 13 کاله تیریږي، خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي، خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده، خو په ځینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکونومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي آشلی جکسن څرګندونه هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي، خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي، ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې با نفوذ خلک مځکې غصبوي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري، خو په کارونو کې یې درغلي ډیر کم لیدل کیږي. فورن پالیسي خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا د هوایی ځواکونو د شمیرو لمخې دا ډول بریدونه ورسته له هغه چې په 2013 کال کې په پیساري ډول ډیر سول، خو دروان کال د فبروري په وروستیو کې کمواله پکښ راغی. سره له دې چې امریکا د هوایی بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حملې په ګڼمیشتو سیمو کې کیږي، ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه، بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایی بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبل اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره شایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې شایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهیږي، ځکه داسې پرېکړه شوې چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتې سي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز وای چې د مرګ واښونه ورته کیشي. سنا اعجاز ازادي رډو ته ویل چې د ناڅرګندو کسانو له لوري ورته ویل شوي چې و به وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت څیړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چای هم ماته چا تمانشه نه پوینټ کړی دی نه مخکې لکه د ډکی راکړی دی نو هغه بابا دا ته ویلی چې موږ نن بری ختم شي که په مخه مخه راغلی دی نو لکه څه شی د ډکی راکړی دی نو دا راته تمانشه رمشه تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتون په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري لمیاشتې پایل سو او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سولې زمو مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمیر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ شوي. مختلف تورونه اوربانی لګول شوي او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی او په ځینې مواردو کې تور پرې پوری کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وار د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي شکایت یې کړی او خپل شکایت لیک سب کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی سب شوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي ټلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ بلې مشري وړانګې لوڼۍ ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سنا ته ګواښ مه کوئ هشټګ چلیږي. سلهاوو کسانو سنا اعجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړي.
تاسو لا پیغامونو
له د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیج درې کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوئ تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیت ده. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات د چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړئ تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسئ. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت کاغذوں چکن پلاس راتی چکن گیس ڈیری مشکلات چکن گیس روپئے رانا کرے اپنی مطلب
آزادی جنگ والی دی زموش په د شوراو په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې چې مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راوستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د ازادۍ د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسؤلینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي او برګرځېدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. ازادي د کارکوونکو څخه مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ساجی رډو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمې سونه لولو. خو اوس به یوه په زړه پورې مسله راواخلو. یوه مجسمه په لسګونو میلیونو ډالرو خرڅه شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له عصمت څاروان نه اورو.
د یو امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په یو نوي میلیونه او سل زره ډالره وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندۍ مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نو پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14مه وپلورل شوه لومړنۍ بیا 60 میلیون ډالره اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرت نومول شوی او د شلمې پیړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي په 1968 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یو سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برېټانیایي انځورګر داوید هاکني انځور پول ویت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې کښل شوې وه تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوې وه. د دې په لاس کښل شوی انځور چې د یو ژوندۍ انځورګر تر ټولو په ګرانه بیه د پلورل شوي انځور ریکارډ جوړ کړ د 2013 میلادي کال په نومبر کې په 9,300,000 ډالره وپلورل شو. خو د امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون ډاګ نومېده په 2013 میلادي کال په 85 میلیون او 40 لک ډالر پلورل شوی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید الله اطرافی د روزګان ولایت له چوری ولسوالی پر استولې سمس کلی کې په تیرو انتخاباتو کې چې جګړه هم و دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره کار کړی دی، خو تر دې دمه امتیازات نه دی ورکړي. جعفری پر استولې سمس کلی کې کازاجی راډیو زما سمس خپور نه کړ. زه ټلیفون او راډیو دواړه ماتوم، خو په سمس کې نور څه نه دی لیکلي. عبدالواحد مدقیق بیا له لوګره لیکلي زما سمس حتمان ولوله. دایلی کې که د سوری د خبرو په پیل کې اوربند شوی وای دومره ملکی تلفات بنه واوشتي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي، حکومت باید د معلمینو او روغتیایي کارکونکو معاشونو او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ژمن د غزنی له ګیلانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، شپنیو او هوایی عملیاتو د غزنی امنیتی وضعیت ښه کړی دی. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ لیکلی دی په نورستان کې یو روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. اتل له زابله په خپل راستول سمس کې لیکلی دی د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي ځکه طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي. عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلی دی په روژه کې که اوربند ونه شو په اختر کې باید اوربند وشي. سریق الله منصور له لشکرګاه څخه لیکلي امریکایي ځواکونه باید بې ځایه بمباري ونه کړي. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې پروسې ته لومړی توب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیل زاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې جینو ویل امریکا په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی توب ورکوي، خو خلیل زاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی او ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالي پای لوبه ده. وارله مخه داسې اټکل شوی دی چې هالنډ، سویډن او استرالیا به مخکښ شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده که چیرته کوم خلک په روژه کې ماښامنۍ خوري نو باید شاوخوا خوارانو او غریبانو ته هم پاملرنه وکړي. د دیني اصولو له مخې هم هغه کسان چې په روژه نیسي که چرته خیرات وکړي او په خوارانو ته توجه وکړي نو ثوابونه به زیات شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې مو په پیل کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د وړ مشپې د بمباری په ارتباط راپور درلو چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې په دې برخه کې به څیړنه وشي. هلمند ته مخه کوو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، خبرونه ته ښه راغلی او د هلمند د پیښو په ارتباط تازه معلومات څه دي؟
شبر صاحب ډیر مننه. سلامونه مې ومنئ. ما سهار هغه رپورټ چې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کونډنې په حواله خپور شوی واورېد، رښتیا هم هغه کسانو تایید کړی دی چې دوی په خطایي برید کې یا صحابي برید کې د افغان ځواکونو یا د افغان پولیسو کې یو شمېر وژلي دي چې تحقیقات پر روان دي. دغه اوس د تاسو سره خبرې کوم. لشکرګاه په مرکزي جامع جماعت کې د هغو پولیسو پاتې روانه ده چې دوی د وړ مشپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. تر اوسه لا عمر ځواک وایي د هلمند والی وایي چې دوی تحقیقات روان دي د بهرنیو ځواکونو سره ګډه حکومت ښه ټاکل شوې ده. تر څو معلومه کړي چې ولې په دومره حد کې همغږي د منځ تللې وه او دا برید رامنځته شو. البته یو خبر بلې چې زه کوم هغه دا ده چې ستارز اینډ سټرایپز یو امریکایي ورځپاڼه د هغې هم په دغه مسله یو تعلیمي مطلب خپور کړی و. ویلي و چې دا مسله یا دغه برید ناشي د ټول وسایلو ورخوا یوازې د نه همغږۍ څخه رامنځته شوی دی او افغان ځواکونو ته تلفات اوښتی دي، خو د هلمند چارواکي تر اوسه پورې د تحقیقاتو د دوام ادامه او ادامې خبر ورکوي.
دای صاحب، تر دې دمه هم وړ مشپه عملیات شوي دي او پولیسو ته مرجوب لا اوښتی ده. د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل موږ ته اوس هم حکومت خاص ډول د هلمند والی وایند ځواک وایي چې اته نفر وژل شوي ولس ټپیان دي. هغه ارکان چې د کورنیو چارو وزارت ورکړي دي عیني شی ولی یواز ولایت شورا دک دا ارکام اتلس نه پر شي خو موږ ته جن سرچینو ویلي دي چې دولس نه پر وجل سوي دي بعض حکومت سرچینو اتا د سلور وشو شو وش نه پر ویلي دي خو داسې معلومی دي چې دا ارکام د تغییر او تبديل دي چې د کسانو سره امکان لري ځینې شخصي کسانو په دغه کمین کې چې دی وتلی و یاد به راغ درخصت کول لپاره وتلی و موجود و ځینې ملګری ځینې کسان د انډوالانو په نامه چې دی معمولا حکومت دا کسان بیا د تلفاتو د لیست باسي هغه لیست سپکی او بیا کسان چې رسمیت ولري د رسمي دنده ولري په حکومت کې هغه بیا په ارقام کې ورکوي نو دا چې دا ګډ وډ ارقام مستفی چې ځینې ملمانه او ځینې کسان د انډوالانو په نوم په پاکستان کې موجود و چې وجل سوي دی او حکومت د ارقام د ورکول نه شرم
یعنی استاسو د دقیق معلوماتو لمخه دولسته پولیس وشل شوی
دا د حکومت سرچینو معلومات کې چې مشتره کړی دي مګر ویل کیږي تر شلهم تلفات وړي
الیاس تایه مننه د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخ کړو د کور کلی پروګرام
کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د کورکلی خبرونه ته مو هرکلی کوم آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ
بله بله موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو
ولی ځینی خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالاتونه ځان خبر کی او لغو سره همکاري وکي
درنو دوستانو د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د دینی عالم سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه حسیب الله تلاشی درته وړاندې کوم
قدر مناوریدونکو انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري د زینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې هیرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی
ډېر غریب یو نو زموږ د سواس نه لسیږي چې څه شی وخورو هغه حکومت ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان نو دوی کومک نه کوي ګاونډیان دی زموږ څنګ کې ښه ډېر دی ښه پیسهدار دی خو څه د غوښې د وریژې د پلادار څه بوی راځي خو موږ نو زموږ واس نه رسیږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو یو کاسه سره نه لیږي او بل څه کومک موږ سره نه کوي نو موږ مجبور یو نو پلان مې سپین ګیری دی او مور مې زړه دی نو څه زما ماش کم دی زما واس نه رسیږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کړو راورته هغه کړو ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لیږي همسایګان د هغه پیسه داران خو موږ ته نه لیږي او روژه ماته کې نو څه څه برابر برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره برابر شنو خرم.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شریف الله سانین هم وای چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته پر روژه مات کې لیږي د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي نه د مهربانۍ له مخې. نو ما وړی وای
دغه کسان خو زمونږ په ټولنه کې پانګړي زیاته لري، ادارای لري، هم افسراغ گاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بے وزله دي، یاغوی سره هیڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه گاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هره روژه ماتې کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د ورسره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو د روژه ماته. داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو شی ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله پرون تا راولېږلو نن یې زه درلیږم دا سیالي شوله او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو اصولو له مخې چې هغه وزه کړي وو د ګاونډي په حساب باندې خپله دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نادارې هغوی سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری وو څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي. نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي دا هم غټه خبره ده. نو د سیالي خبره خو شرعن هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه یې په څنګ کې پروت وي غریب بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانان باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل گاونډیو نادار او غریب او بیچاره سره کومک کوي. دویم کټګوري هغه خلک دي چې خ پیسې لري مثلا خارګاو برګیم جوړه ده خ دریم لري خ خوراک او پوشاک لري خو هغه نه کوي د غریب او گاونډیو سره. او دریم کټګوري هغه خلک دي چې هغه د ریا د پاره کوي چې مثلا مقابل جانب نه یو توقع لري چې زه یو څه ورولګم په مقابل کې بل څه به تم ته راوړي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري نو د سي کومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایگان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نه ریګي نو همسایگان اخواته گاونډي غریب دی یو رجمات یو چی تیارې بل خلکو سره کی چاغي سره سیالي لري د سه د غریب دغه د سه خاص نه کیږي.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاشت کې د بې وزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بې وزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړه.
د اسلام د نظره له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف په موږ مسلمانان باندې فرض شوی دی چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژه‌دار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه تر کې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوقه خوراکي یا طعام ورکي. نو سابق را وایي رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرستوکو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه چې یو حق لري، یو حق همسایه چې دوه حق لري، یو حق همسایه چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خو په هر صورت همسایگان پر موږ باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو، په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره
امالی سب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه تر جماعت نه لګي، خو هغه چا تر جماعت لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
په دې شګنه چې کچیر دادی په شان هر څه کومک مو کو جایز دي او که دا سه حال چې زمونږ پسند کې یو کس پرد چې هغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مونږ ته خوراک ضرورت نه لري، نو دا یو نارو کرده.
اما لسب روسی پختنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته رجمات ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودیر نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیاد وي په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجرمات یو مسکین ته ورکی یا یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماتی، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي. بیل لدین چې دغه روزه دار ثواب کمشي، نو بیا مسلمانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشراګان دي، مرسته وکړي. او خیر دی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبه خو د هر شل الله سپور دي. یعنی په لیمیاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبان سره وکړي.
عزتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارکه میاشت کې د بې وزلو لاسنیوی وکړئ ترڅو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ. ښه دوستانو، بیا مو خپرونه پیل کړه. خواږه او ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي. په پیل کې د بی خبر آژانس څخه راغلي خبرونه در اورو.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان، ګل بیبی ګل
او پخپل سار لیوانی
گوڈ ترور د کوس کلی په خبری کانفرانس کې په تورې ادې تور پوری کړ. د بی خبر آژانس په یو خبر کې راغلی چې گوڈ ترور تور ادې په ټول ټاکنو کې په درغلیو تور نکړه. خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت راپانسته شو چې کلی کې د مشرې بیبي د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او تورې ادې ته د کلي د ښځو لخوا د مشرې بیبي ټیکری په سر واچول شو. د پایلو د اعلانېدو وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک په ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګوډه ترور وایي، باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګوډې ترور دا خبره بې بنسټه بولی او وایي ما حق حقدار ته سپارلی. دا د تورې ادې مسلم حق و. په دې هکله مو د کلي د یو درغلي پوه نه پوښتنه وکړه. هغه داسې وویل، دا خبره یوازې زه نه کوم، ټول کلی په دې باوري دی چې درغلي کول په کلي کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالایې زور دی. که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګوډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي یې خوښېده، نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملایې پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګوډه ترور ملامته بولم او شکایت یې بې ځایه دی. خو تورې ادې بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې د ګوډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړې او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپینګیرو لخوا یې جوړجاړی وشو. د بې خبر آژانس په یو خبر کې راغلي، هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخ ته خپل سپي وجنګول. کله چې د ګلمیر سپي د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غوسه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپي فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري، ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کېږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوې وي. خبر دا وي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګونکي سره کېناستل او دا دوخان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دا دو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکړه داسې وویل،
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص وو.
خخ دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوې او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولی د انټرنیټ په پیسو کې کموالی نه راځي؟
ځکه چې تخنیکي عوارض اعلان دي جوړ شوی.
ولی کار اهل کار ته سپارل کیږي؟
ځکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی.
وهی دوستانو، دا خبرې هم ډېرې تکراری شوې، خو راځئ چې په درس کې مشاعره درته واورو. دا هم تاسې او دا هم مشاعره. کد ټوخي شربت رانوړي، کد ټوخي شربت رانوړي، سینه او بغل به تر قیامت پورې یم. په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین. لاسونه ورته وپړقوي.
یو کوچنی شعر مې لیکلی چې تاسو حضور ته به عرض کوم.
ارشاد ارشاد ارشاد.
نه په چا خیال ساتي، نه په چا خیال ساتي، نه یې پروا پرې راځي، کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي، کله سګرټ ووهي، کله نسوار اچوي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي، کله د شنو بنګړو، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي. میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي، میر جوړا خان په خپل غزل کې وایي، دا خوار مین یادوم، مینه سرحد نه لري، مینه سرحد نه لري، د مین مخه څوک نیولی نشي، د مین مخه څوک نیولی نشي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې دي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي، دا مینان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي.
مننه کوم. زما ځیګر خوښیږي زړه راته رانوړې، زما ځیګر خوښیږي زړه راته رانوړې، په اچار پسې خواږه راته رانوړې، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، سوچ یو چارک رانجه راته رانوړې. اوس هم داغلی پیریانی پیروتی نه هیله کوو چې راشي او خپل شعر در واوروي.
د درنو شاعرانو په اجازه.
مهرباني.
لمودو وروسته بنګړیواله راغله، لمودو وروسته بنګړیواله راغله، جانان مې پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و، پسې ور منډه مې کړه. په دواړو لاسو مې کلک وخوځول، ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی، ویل مې پاڅه چې بنګړی راغلی. بیا تر اختره پورې معلومه نه ده بنګړیواله به راځي او که نه. له خوبه پاڅه په غوسه یې وویل چې په زړګي مې مالګې مه دوړوه، ما نه واسکټ لاره کې غلو واخیستو، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه، ځه اوس اختر کې بې بنګړو ګرځه.
د اغلی پیریانی پیروتی نه مننه. اوس هم سټیج ته رابولو چلمیار بوغی صاحب په ویاړې یو چکچک.
د ټولو په اجازه. شعر داسې دی چې پرون مې ستا د پاره، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو، پرون مې ستا د پاره نیمه ورځ ژوند خاورې کړو او خپله غاړه مې قیامت پورې بنده کړله. مهرباني مهرباني. د ګلاجان ماما پټي ته لاړم، خلمن جوار مې ترې په پټه مات کړل او وروسته غلی غلی تر هغه ځای لاړم، هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختو نه څپره جوړه کړې وله. مهرباني مهرباني. وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم،
وچ لرگی مات کړه او د پوری کمره خوا ته لاړم. دا ستا په یاد مې ډاډه واچوله او ستا په یاد مې ډاډه واچوله. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار مې سر په سر وخوړل. ماښام مې خېټه باندې درد راغلو چې مې سحر سترګې را وغړېدې نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم. اوس راته وایه کنه چې ستا د مینې لیونی یم کنه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان گوشگیر ته بلنه ورکو چې خپل آیکووی دروا وروي.
مننه مننه راغلو خاغلو محترم و شاعرانو. هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم د خیر
مهرباني شروع زپې
ویلې دومره راته ګورې سلا ما وې د مخ نه د غزل لیکم وې پس له دې به چادرې کې ګرځم. مننه مننه. دا دې او بل آیکوم درغله
مهرباني
چې دې بلۍ نه مې را ودانګلې. وې بې غیرته ودرې سپی دې نخوري. ما وې ظالم لورې دادا دې راغې. مننه مننه مننه. که اجازه وي نو یو بل آیکوم هم درته ووایم. مننه مننه. ما او جانان چې سره دواړه کینو ما و جانان چې سره دواړه کینو پلې درنې او پردې سپکې کوو. لکه تونس کې چې سپرلی ناسته وي او لکه تونس کې چې سپرلی ناسته وي.
د ټولو نه مننه. مشاعره ختمه سوه. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا، نجیب الله سمیم او زهیله زرمتی. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښې چاري.